پاکستان کې ډیره سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د جنوري د میاشتې 29 نیټه ده او د شپې 10 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهرنی خبری خبرونه کې درته زما وشتلی لوار بیا هر کلی وایم او ډومبې تاسو پام را ګرځو ما د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته. د پاکستان کړکیچنې صوبې بلوچستان په چمن او مستونګ سیمو کې د تشدد په دوو جدا پیښو کې څلور تنان وژل شوي.
په چمن سرحدي ښارګوټي کې د یو ډاکټر پر طبي مرکز باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ. دویمې پیښه د مستونګ په کانک سیمه کې مخته راغله چې تېره شپه ناوخته د چارواکو پر یو قافله باندې نامعلومو شکمنو ترګرو برید وکړ.
د ایران او افغانستان سرچینو تر مخه ایران حکومت په زرګونو افغان شیعه کډوال شام ته د جګړې لپاره لیږلې دي.
د بشري حقوقو د څارېدارې د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې په لیګلی شوې شمیر کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوخه نه دي تللي.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ جنیوا کې د شام په حق له دمن لپاره خبرې اترې شروع شوې دي. شام کې د مخالفینو مهمه ډله د مذاکراتو بایکاټ کوي خو وايي د بشري چارو د څارنې لپاره به وړه ډله جنیوا ته ځي. د ملګرو ملتونو استاد سټیفن ډي مستیرا وايي
زګلن چې دوی دا موقع ډیره پسندیدګي اخلي ځکه د شام د افریقانو ترمنځ خبرو اترو شروع کولو لپاره د اتوار پورس خبرې ضروری دي.
قدر من اردن کو موږ سره اوسې یو شمېر رپورټونه مرکې به هم په دې نیم ساته خبرې خبرونه کې وړاندې کوو. خړومبې ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل. قدر من اردن کو سټه کې تاسو ورته اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان کړکیچنې صوبې بلوچستان کې د تشدد په دوو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو تر مخه په چمن ښار کې د یو ډاکټر چې د قبایلي مشر زوی دی په طبي مرکز باندې نامعلومه وسلوالو برید وکړو چې په نتیجه کې د ډاکټر دوه ملګري وژل شو. د تشدد په دویمې پیښې کې د مستونګ په کانک سیمه کې تیره شپه ناوخته د چارواکو په یو قافله باندې نامعلومه تنانو لخوا برید شو او په دوه طرفه ډزو کې دوه برید کوونکي وژل شو خو چارواکو ته څه قسمه جاني زیان نه دی رسیدلی. د ایران او افغانستان سرچینو تر مخه ایران حکومت په زرګونو افغان شیعه کډوال شام ته د جګړې لپاره لیږلي دي. دغه کډوال یې د شام صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره لیږلي. د غربي میډیا اندازو تر مخه د دوی شمیره 200 نه 200 ترمنځ ده. د بشري حقوقو د څارېدارې هیومن رائټس واچ د جمعې په ورځ چاپ کړي خپل رپورټ کې ویلي دي چې په لیږلي شوي شمیر کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوخه نه دي تللي. د ملګرو ملتونو چارواکو په جنیوا کې د جمعې په ورځ په شام کې د جګړې ختمولو لپاره خبرې اترې پیل کړې دي خو د شام صدر بشار الاسد د حکومت مهمه مخالفه ډله دغه خبرو اترو کې برخه نه ده اخیستې. د جمعې په ماسپخین دغه خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استاد سټیفن ډي مستورا او د شامي حکومت د ملګرو ملتونو لپاره سفیر بشر جعفری په مشرۍ کې د دوانو خواو ډلو برخه اخیستې. اخو بیا د سعودي عرب پلاوی د شام مخالف ډلې پریاس کې د یو غونډه رسته ویلې دي جنیوا ته به د ملګرو ملتونو چارواکو سره ملاوېدو لپاره خپل یو وړه ډله لیږي. د ایران حکومتي میډیا تر مخه یو ایرانی ډرون الوتکې خلیج سمندر کې د سمندري مشقونو په وخت د امریکا جنگي بیړې واضح عکسونه اغستې دي. د ایران حکومتي ټلویزیون او نیم سرکاري فارس خبري ایجنسي د امریکې جنگي بیړې عکسونه چاپ کړي او ویلي دي چې دا یې د ډرون په ذریعه اغستې. د ایران سمندري پوز مشر اډمیرل حبیب الله شیاری حکومتي ټلویزیون ته ویلي دي چې دا زمونږ د بهادرې ساينسي قابلیت او د تجربې یو مثال دی. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ امریکایي وګړو ته او په خاصه توګه ایرانی امریکایي شهرت لرونکو ته ایران ته سفر کولو خطرو په حق له خبرداري جاری کړې. خارجه وزارت په ایران کې د امریکایي وګړو او په خاصه توګه د ایرانی امریکایي شهرت لرونکو نیولو خطرې یو وار بیا تکرار کړي. خارجه وزارت ویلي دي چې په ایران کې یو شمیر عناصر امریکا اړخ ته د دښمنۍ جذبات لري. او د امریکا یو عدالت یو سومالی وګړی ته د 9 کال بند سزا ورولې په د تور دی چې اسلامي تندرا وړلې الشباب سره مالی مرسته کړې. امریکایي وکیلانو ویلي دي چې مهدی هاشي څوک چې سومالیا کې زیږیدلې وو په برتانیې کې خپل کور پریښو او سومالیا ته واپس لاړو او الشباب سره شامل شو. شپږش کلن هاشي ته د جمعې په ورځ د نیویورک په بروکلین عدالت کې سزا ورول شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خپرونه دوام لري. د ډیو ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. اوس څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان صوبې په چمن او مستون سیمو کې د تشدد په دوو پیښو کې څلور تنان وژل شوي دي. په دې کله باندې نور تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سردی په دې رپورت کې.
د ځای چارواکو لخلې په چمن سره د شارګوټي کې د یو ډاکټر چې د قبایلي مشر زوی دی پر طبي مرکز باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ. په نتیجه کې ډاکټر خوندي پات او دوه د ملګري مړ شول. د چمن د پلوسو یو ځای مشر شاید سلیم وډیو ریډیو ته وویل چې دغه برید د چمن پر کنداري سړک باندې د ډاکټر عبدالصادق چې د پخواني ایالتي وزیر کیپټن خالق ورور او د اسقزی نصرزی قبیله مشر تاجا ابیب خان زوی پر طبي مرکز باندې په هغه محل په موټر او موټرسایکلانو باندې سپاره نامعلومه وسلوالو وکړ. سکل ډاکټر عبدالصادق په خپل طبي مرکز کې موجود وو خو هغه خوندي پاتې سو. او د دوه ملګري حیات الله ولدی منان او پیدا محمد د پیښې پر ځای مړ شول. خو برتګر په تیښته کې بریالي شول. د قبایلي مشر زوی ډاکټر عبدالصادق په دغه محل و ډیو ریډیو ته وویل چې څلور مسله کسان د دوه طبي مرکز ته ورانه وتل او ډزې کولو پس وتښتېدل. خو د وسلوالو د پیژندګلوي کولو څخه انکار وکړي. دویمه پیښه د کوټې ستر ایالتي ښار څخه پر 50 کیلومتر جنوب ته د مستوب په کانک سیمه کې مخ ته راغله چې تیره شپه ناوخته د چارواکو پر یو قافله باندې نامعلومو شکمنو ترګرو برید وکړ چې د سیمې د پولیسو د ځایي مشر له خولې په دوه طرفه ډزو کې دوه برید کوونکي مړ کړل شول او دوه په تیښته کې بریالي شول. خو د هغه پلټنې هم روانې دي. خو چارواکو ته څه قسمه ځاني تلاپات نه دي راوښتي. د ضلع مستون په دغه سیمه کې د ایران څخه را روان د شیا ورورولۍ سره تعلق لرونکي زائرونو مسافر بسانو ترګرو په واري واري خپل هدف ګرځولي دي. او اکثر دلته د چارواکو او لغوه سوي مسله تنظیم لشکر جنګوي د جنګیالو تر مابیس نښتي هم کیږي. خو د دغه پیښې پړه تر اوسه کوم مسله تنظیم پر سر نه ده اخستې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا
قدرمن اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خپرونه دوام لري. د ایران او افغانستان سرچینو تر مخه ایرانی حکومت په زرګونو افغان شیعه کډوال شام ته د جګړې لپاره لیږلي. او د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ د جمعې پر ورځ چاپ کړي خپل رپورت کې ویلي چې په لیږلي شوي شمیر کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوخه نه دي تللي. په دې اکله نور حال د وایس آف امریکا په یو رپورت کې منظر شهید وړاندې کوي.
ایران او افغانستان کې د نننه د سرچینو تر مخه ویل کیږي ایران حکومت په زرګونو افغان شیعه کډوال سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي دي. دغه بې سنده افغان کډوال د بشر الاسد د حکومت ملاتړ لپاره استولي شوي دي چې هلته د حزب الله ډلې سره یو ځای وجنګیږي. غربي رسنۍ وایي د لیږل شوو کسانو شمیر د 12,000 تنانو په شاوخوا دی. دغه شمیر کسان لوای فاطمیون ډلې کې شامل شوي کوم چې سوریه کې د بهرنیو دویمه لوی جنگي ډله ده چې د بشر الاسد حکومت مرستې کوي. د بشري حقوقو د سار ادارې د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې په لیګلی شوي شمیر کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوخه نه دي تللي. خو ایران حکومت ویلی چې افغانان ټول په خپل خوخه سوریه ته د جګړې لپاره تللی. ویل کیږي حکومت هغوی ته د ایران استوینې او ښه ژوند برابرولو وادي هم ورکړي. یو شمیر افغانانو ویلی ایران نه یوازې دغه وادي ورکړي، بلکې هغوی ته یې له هېواده د شړلو ګواښونه هم کړي. فیلیپ سمیت چې د میریلند پوهنتون یو څیړنکار دی، وایي دغه افغانانو ته د میاشتې $400 نه تر $600 تنخواوې ورکول کیږي. راپورونه ښایي چې ځینې یې له زندانه هم راباسلي او سوریه کې د جنګ لپاره مجبوره کړي. ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او دغه ټول خپل په هیواد کې د نامنۍ له کبله وتلي او په دې هیله وه چې د هیواد نه بهر به دوی ته آرامه ژوند ترلاسه شي. په دغه شمیر کې صرف 9,50,000 افغانان په رسمي توګه ایران کې شتمن دي، خو لا ګڼ شمیر یې اسناد نه لري. اخوا د سوریې یاغي ډلې مشران وایي افغان جګړه ماران د هیواد په کچه تر ټولو نورو ډلو زیات معلومیږي او هم په لومړیو کرښو کې په جنګ بوخت دي. ایرانی سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي د افغانانو ته ویل کیږي چې د جنگ په اولنیو کرخو کې به مبارزه کوي او د زینب مزار چې د شیعاګانو سپیڅلې ځای بلل کیږي دفاع کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو سهرنې خبری خبرونه ته غوږی زموږ خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسې یو امریکایي جنرال ویلي چې دوی اوس په افغانستان کې د حقانی ډلې په ضد کاروای نه کوي. په داسې حال چې حقانی ډله په افغانستان کې ډیره فعال ده، نو ولې د دوی پر ضد کاروای نه ترسره کوي؟ په دې اکلا اشفاق مومن په نیویارک کې د ډی وی ریډیو څیړنکار پیر صبر شاه سره خبرې کړې. د تاسو پام را ګرځو.
افغانستان کے دوی د سولا پارا کوششونه شروع دي. سلور ملکونو یو گروپ جوړ شوی دی کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان دی. هغوی کوشش دی چې په خبرو د سولا پلار سره پرمختګ وکړي شي. نو هغه کې دی شي چې حقانی کوم گروپ دی هغه طالبانو سره تړلې دی. هغه کوم مشر دی سراج حقانی هغه طالبانو کوم نوی شورا دا کې ډیپټی دی، دوم نمبر امیر دی. نو هغه اشاره کې دی چې کوم د خبرو لپاره کوششونه کوم روان دي هغه کې حقانی گروپ هم را شامل کی او د طالبانو سره کوم خبرې روان دي هغه کې د گروپ شمولیت هم لازم شي.
بل پیر زبیر شاه صاحب دغه ته وکتل شي، نو که د حقانی شبکه په دغه خبرو کې را شاملول کیږي او د افغانستان د نور طالبانو سره په دغه ډله کې شامل کیږي، نو ستاسو په خیال باندې په دغه کې نور دغه گینه ثبوتونه نه ښکارا کوي یا دغه طرف ته اشاره نه ده چې گینه د حقانی شبکه اسه هم د پاکستان په خاور د موجودیت دغه خبرې اترې کیږي او سره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د اسټابلیشمنت د مرستې چې کوم تورونه په پاکستان لګیږي، نو گینه دغه سره به دغه خبره نور هم دغه شي کارشی.
بالکل دیکھے عمدہ کے دیشی چھے لکدا الزام خودی اوسم پدے کی پکم دی سٹیٹمنٹ دے پا کے دی دا ویلی دی چھے پاکستان کی چکم دا تہر گرے بناگان نے دی او سپیشل چکم حکانی نیٹ ورک دا سپورٹ ملا وی گی اگر وجہ نہ دا چکم دا جنگ دے دا امریکن شی گٹرے دے کلو پورے دانے ختم شوے. نو دا ایگزیکٹلی څنګه تاسو وی دا یو طرف ته غته اشاره ده چې کله پورې دا سانچوریز نوی ورکه شوی په پاکستان په خوا بارډر کې، نو هغه پورې د حقانی نت ورک نه علاوه نور چې کوم اترارې ګروپونه دي هغه ختمول ګران دي. او دین علاوه دا هم ښکاری چې کله پورې دا وی او څنګه د په بیان کې ویلي دي چې دا امریکای په ډېر غټ چیلنج دی او دا ترهګرۍ دا چې کوم دا جنگ داله پورې نشي ګټلی چې کله پورې دا اډې نه وي بند شوي.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو نه اخیری پوښتنه کوو که دغه سی د امریکا د جرنیل لخوا دغه سی بیان مخې ته راځي، نو ستاسو په خیال باندې دا په افغانستان کې طالبان او د دغه سره نور چې کوم وسلوالې ډلې دي د هغې د زړورتیا لپاره یا د هغې یو زړورتیا یا زورورتوب او په راتلونکو کې د تشدد په پیښو کې د نورو زیاتېدو امکانات نه څرګندېږي؟ نه
دیکھے، خو بالکل دا تاسو خبره صحیح ده، لکه په دې چې کوم دا سینټ په دا هیرنګ کې سینیټر مکین هم دا خبره کړې ده چې تاسو دا ډیډ لاین مه ورکوئ چې تاسو دا فوج دې تاریخ ته وباسئ یا بل تاریخ ته وباسئ، چې یو ځل تاسو ډیډ لاین ورکو نو هغه مطلب دا دی چې دوی به انتظار کوي چې هسې هم اوس امریکې والا لکه یو کال پر دلته دي، نه پس به وځي، نو هغوی خپل کاروایانې تیزې کړي او هغوی کې لږ نور هم حوصله راشي. دغه شان چې دغه ګروپونه فرض کړه نه ټارګیټ کېږي او دوی په خلاف داسې اکشن نه اخلي کېږي څنګه په کار دی، او انسټډ دوی خبرو ته شاملول غواړي، نو داسې نور ګروپونه به هم کوشش کوي چې هغوی خپل عملیات تیز کړي، او په دې هیله چې هغوی به هم سبا چې داسې پولیټیکل یو سیټ اپ کېږي چې هغه حصه جوړه شي. او دا مونږ مخکې هم لیدلی دي او مونږ اوس وینو چې څنګه دا خبرې کیسه روانه ده چې خبرې کوي امریکا یا افغان حکومت طالبانو سره نور ګروپونو سره، نو کشان په دې ترهګر حملو کې هم زیاتې راغلی ده، او چې کوم انسټیبلټي ده او چې کوم وایلنس دی په افغانستان کې هغه ډېر زیات شوی دی په دا تیرو څو میاشتو او کال کې.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب، تاسو ډېره مننه.
ډېره مننه.
قدرمن اوردونکو، وایس آف امریکا ډی وی ریډیو نیم ساعته سهرنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیغ پنیغه اوري. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جنیوا کې د شام په حق له د امن لپاره خبرې اترې شروع شوې دي. شام کې د مخالفینو اهم ډله د مذاکراتو بایکاټ کوي، خو وايي د بشري چارو د سهرنۍ لپاره به وړه ډله جنیوا ته ورځي. په دې کله باندې نور تفصیل د ډی وی ریډیو همکار ارباب محمود علي نورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وای، موږ د دې خبرو اترو د لارې دا یقیني کول غواړو چې ګیره کې اخیستل شوي ټولو علاقو ته رسایي ترلاسه کړو. دوی تمه څرګنده کړه چې د اتوار په ورځ به شام کې د مخالفه ډلو د استازو سره ویني.
آی هاف ګوډ ریزنز ټو بیلیو دټ دی آر اکچولی کنسیډرینګ دیس ویری سیریوسلی.
زګلن چې دوی دا موخه ډیره پسندیدګي اخلي، ځکه د شام د افریقانو ترمنځ خبرو اترو شروع کولو لپاره د اتوار پورس خبرې ضروری دي. شام کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مهم ټکی دا دي: حکومت، نوې اساسي قانون او نوې انتخابات. خو په ډز باندې به هم خبرې کیږي. سعودي عرب په ملاتړ جوړه شام کې د مذاکراتو د عالی کمیټې د استازو مشر اسد الزوبي د عربو لپاره سکای نیوز ټي وي چینل ته ویلي دوی په شام کې په عامو خلکو د بمبارۍ ختمولو او ګیره کې اخیستل شوي ځایونو ته د رسایي باور ورکړل شوی دی. د مذاکراتو د عالی کمیټې ترجمان منظر ماخوز ریاض کې رایټرز خبری ادارې ته ویلي د کمیټې استازي به سیاسي مذاکراتو کې برخه نه اخلي، خو د استازو یو وړه ډله به د خالی پورس جنیوا ته رسي او دوی به دا یقیني کوي چې د مذاکراتو وړاندې د بشري چارو په حق له څه عملي ګامونه پورته شوي او کنه.
Our let us say negotiation team is going to Geneva probably tomorrow to be physically there.
زویل شم چې زموږ د مذاکرات لپاره یو ډله به جنیوا ته ورزي چې خپل وګوري چې د شام رژیم د امنیتی شورا قرارداد باندې څومره عمل کوي. په دې کې ویل شوی چې د شام د خارونو او کلو ګیره ختم کړي، د بشری مرستو ته لار ورکړي شي، بمباری وتړل شي او قیدیان خوشی کړي شي، په خاص توګه ماشومان او زنانه قیدیانې. د مذاکراتو عالی کمیټې د شام په حکومتي زندانونو کې د 3000 پورې ګیر د ماشومانو او ښځو یو فهرست تیار کړی دی. شام کې د 500 کالو راهسې جاری خان جنگي کې تر اوسه پورې د 2.5 لک پورې خلکو ژوند لاس ور کړی او په ملیونو نور بې کوره شوی دی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدرمن اردوونکو اوس وړاندې کوو چې نن سیمه ییز نړیوال مطبوعاتو کې څه مهم خبرونه دي دا تاسو ته وړاندې کوو.
د شام په خانه جنگی کې تر اوسه پوری د دونی ملکو نه زیات خلک قتل شوي دي، خو په شام کې د مختلفو عالمي او د سیمه ییزو قوتونو د خصوصي مفاداتو له سببه دا قتلان به معلومه نه ده چې لا تر څو پوری جاری وي. البته د صدر بشار الاسد په مرسته کې د روس د نیغ په نیغه فوزي مداخلت او د لاندې باندې خونړو هوایي حملو په وجه د څه وخت نه کوششونه شروع شوي دي چې د شام لانجه د خبرو اترو په ذریعه غوسه کړی شي. د دې مقصد د پاره د سویټزرلینډ په جنیوا کې د شام د جنگ د ټولو فریقو خپلو کې خبرو اترو ته د کینولو زبردست کوششونه روان دي. د جنیوا په امن خبرو اترو نن د امریکا او د یورپ په اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه چاپ شوي دي. د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې نن د جنیوا د امن په خبرو اترو یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی چې سرخط دی د شام د جنگ په فریقینو کې بے اتفاقی او په یو بل شکونو او ګمانونو امن خبرې اترې په خطر کې اچولې دي. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شام په جنگ کې د ککړو فریقینو د خبرو اترو د پاره خپلو کې یو ځای کې د کینولو کار یقینا چې یو ډیر مشکل کار وو، خو د شام د حکومت د مخالفینو خبرو اترو ته په زبردستۍ د کینولو په وجه د منځګړتیا عمل د هغې نه هم زیات ګران شي. د خبرونو مطابق امن خبرې به نن شروع کیږي او په قول د سفارتکارانو که دا خبرې ناکامه هم شي بیا هم به دا یو تعمیری اقدام وي. اخبار لیکي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا د خبرو اترو د پاره د نوکو پوندو زور لګولی دی او هم دې سیز د جنگ د فریقینو ترمنځ د بد اعتمادي پیدا کړې ده. د ځینو خلکو کوشش دی چې د جنگ ځپلي ملک د خلکو د کرمو ختمولو لپاره د خبرې اترې ضرور وشي. د نورو خلکو دلیل دا دی چې تر څو پورې خونړی قتلان بند شوی نه وي تر هغې د خبرې اترې نه کیږي. فاینانشل ټایمز د نامتو تجزیه‌نگارې د لینا خطیب د خولې لیکي چې د شام د حکومت مخالفه ګوند په دوو کې حیران دی او هغه دا شان که دوی د ملګرو ملتونو د اعتماد پیدا کولو د اقداماتو د ضمانت ورکولو نه وړاندې خبرو ته کینی نو په دې کې د دوی نقصان دی، او که نه کینی نو د خبرو اترو د تالا ترغه کولو الزام پې لګولی کیدای شي. اخبار لیکي چې د سعودي عرب په مرسته جنگیدونکي مخالف ګوند اوس هم په خپلو دې مطالبو ټینګ دی چې اله به خبرو کې کینی چې هوایی حملې پې بندې کړی شي او تو فوزونه ترې نه رستو کړی شي. د دې ګوند نمایندګان په ریاض کې غونډ شوي دي او ویلي دي چې غربي او سعودي چارواکو ورله دړکه ورکړې ده چې که خبرو ته نه کینی نو فوزي امداد نه به لاس وینځي. خو بلخوا د مخالفه ګوند یو نماینده دا هم ویلي دي چې د غربي ملکونو او د سعودي عرب فوزي امداد موږ له هېڅ خیر نه دی راکړی، که دا بنشي نو هیڅ فرق نه کوي. د دا هم ویلي دي زه کوشش کوم چې خبرې اترې ناکامه شي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د بشري حقونو د نامتو مرستیال او د شام د ډیرو یاغي ډلو د سخت مخالف رامي عبدالرحمن د خولې لیکلي دي چې د شام د حکومت په هغه مخالفه یاغیانو کې هم مایوسي په زیاتېدو ده، چا چې دې جنگ کې د خپلې وینې د اخیري څاڅکي د تویولو هم قسم خوړلی دی. دوی د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده د ډی مستورا لخوا د مخالفو ډلو د پاره د ستغې ژبې په استعمالولو دی په شام کې د بیګنا خلکو په قتلان کې یو فریق تصور کوي، ځکه چې صرف په روانه میاشت کې د روس په بمبارۍ کې 1500 بیګنا خلک وجلې شوي دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگټن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. قدرمن اردوونکو زموږ د نیم ساعته خبری خپرونه واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکې په چین کې د ملزمانو په سرکاري ټلویزیون دراوستو او دوی نه د خپلو جرمونو په باب لا په زبردستۍ سره د اقبالي بیانونو په اخیستو ډیره فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې کسانو کې د چین د خپلو خلکو نه علاوه د یورپي ملکونو خلک هم شامل دي. دوی نه په زبردستۍ سره دا اقباری بیانونه عام طور سره په دوی د څه قسمه تورونو په سر د مقدمو چلولو نه وړاندې اخیستلی کیږي. په دوی کې ځینې خلک داسې هم شته چې په صحیح وخت ځان له د وکیل کولو اجازت هم ورته نوی ورکړی شوی نه د دې وسوي. په دې لړ کې داسې مثالونه هم شته چې خارجي استوګن د هغوی د مرضی خلاف په غیر قانوني ذریعو چین ته راوستې شوي وي. په دې لړ کې چې اوس کم کسان د چین په سرکاري سی سی نومې ټلویزیون د وړاندې نه ریکارډ کړی شوو بیانونو سره راښکاره کړی شوي دي. په هغو کې د هانګ کانګ یو ناشر گوئی منهای هم شامل دی چې مایټي کرنٹ میډیا او کازوے نومې د کتابونو دکان سره تعلق لري. گوئی د سویډن استوګن دی او دی په تھائیلینډ کې د غایبېدو وروسته روانه میاشت کې په سی سی ټی وی راښکاره کړی شوی دی. د ښاغلي گوئی په ټلویزیون د راښکاره کېدو نه درې ورځې پس په چین کې د بشري حقونو کارکن پیټر ډاهلن په سی سی ټی وی راوستی شوی و چا چې د چین د خلکو د زړه ازارونکو خپلو تبصرو په سر معافي غوښتې وه. خاغلی ډاهلن په چین کې د فوري عمل یو کارنده ډله دی غرض له جوړه کړې وه چې د بشري حقونو مرستیالانو او وکیلانو ته په تربیت ورکولو کې لاس امداد وکړي. د چین سرکاري خبر رسانی ادارې سنهوا په دې ډله تور لګولې دی چې د چین خلک د چین حکومت ته لمسی. د سرحدونو بغیر د خبریالانو د تنظیم د ایشیا بیر الکاهل د سیمې ترجمان بنجامین اسماعیل وایي چې د ده په تنظیم په دې سبب زور زیاتې شوی دی چې دې تنظیم د خلکو بې بنیاده هغه اقبالي بیانونه خواره کړي وو چې په زور ترې اخیستې شوي وو. د زیاته کا چې سی سی ټی وی او سنهوا د اولسي مفادو په حق کې د آزادو خبرونو خورولو دپاره لوی خطرې جوړې شوي دي. د بی سرحدونو خبریالانو په تنظیم کې چین د پریس د آزادۍ په معامله کې یو سل اتیو ملکونو کې په یو سل شپږ او یا نمبر باندې دی. د چین د نامتو زنانه خبریالی گاو یو وینا ده چې دی خپل اقبالی بیان د دې زوی ته د سنگینو دړکو ورکولو نه پس ریکارډ کړی دی. دا د ملک د رازونو سمندر پوری ملکونو کې د ښکارا کولو په بی بنیاد الزامونو په کال 2015 کې اوه کاله قید کړی شوی ده. وروستو د یوې ارزای په وجه د دې قید 15 کالو ته راکم کړی شو خو نن سبا د طبي وجوهاتو په بنیاد دا د جیل نه بهر خپل سزا پوره کوي. نور کم کسان چې په زبردستۍ د اخیستې شوو اقبالي بیانونو سره د ټلویزیون په پرده راښکاره کړی شوي دي په دوی کې شینګ نانفو چینګ یانګ زو او چارلس شی وین شامل دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا کارونه د چین دا داوا ردی چې د چین معاشره ګینې قانون پسند د معاشره ده. دا کارونه د بشري حقونو په بابله د چین د لوزونو هم برخلاف دي او د یو انصافي او د صفا سوتره عدالتي نظام د جوړولو په کوششونو کې لوی رکاوټونه راپورته کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سهرنی خبرونه ته غوږی. زموږ دا درې ساعته سهرنی خبرونه هم دی ځای کې پاترسي. تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې ملګری وو، پروډیوسر وو ارباب محمود علی، انجینیر وو چارلز سال. دی ته ډیره مننه کوو او قدرمن اردن کو سو شیبو کې به هم پدی سپو باندې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ډیوی ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې د تازه او مهمو خبرونو او پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي. تر هغې زه ماوش جلیل سره د ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.